سلام د کابل پر وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو دی یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه زملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبروم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقدینی فرمان د مشرانو جرګې لخوا تایید سو د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ سوي دي ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمي حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وژل سوي دي او دا راز اورو چې متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ځورونې او د هغوی په اړه د جاسوسي کولو په باب روسیې ته شکایت کړی دی د نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا هغه اوازې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې له ستونزو سره مخ شوي ټاکل شوي چې د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي او د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعشیانو پاک شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې د اکثریت غړیو لخوا تایید شو د مشرانو جرګې غړیو نن لوګ دو بحثونو وروسته په دې فرمان کې د یو شمېر تعدیلاتو پر وستو یاد فرمان تایید کړ د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تر دې وړاندې د ولسی جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شوی و د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي رسمان نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي د دې شورا مرستیال عبدالخبیر وشکون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات یاد کړل
کومې ضد او نقیضې اوازې چې موجودې دي زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له رسمي منبع څخه د سولې عالی شورا ته رسمن دا ډول څه نه دی راغلي چې مذاکرې له ستونزو سره
د بداسې حال کې دا چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې ورسیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبري وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوي چې حزب اسلامي په وروستي تفاهم لیکي چې سونه مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سفر کې به ښاغلی اتمر د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان ځواکونو سره د روسیې د همکاریو په اړه په جزئیاتو خبرې وکړي
ملي امنیت سلاکار به البته په نږدې آینده کې روسیې ته سفر وکړي او د افغانستان د دولت مشخصې غوښتنې به د شخص ورته او یادونه به په دې سفر کې او د روسي د لور سره شریک شي
دا په داسې حال کې چې د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی و چې په دې ورسېو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې د غوښتنې به ومنل شي او د ننګرهار چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعشیانو پاک شوي دي د دغه ولایت ویان عطا الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې له داعشیانو پاک شوي دي
درې قریو کې څلويخ کلي چې اکثره داعش پکې نفوذ درلود د داعش لشتون څخه پاک شوي دي
نموري همدارنګ ویل چې د 13 سلر وشتو ساتونو په جریان کې د هوایي او ځمکني اپریدونو پترس کې د داعش او دیش وسلوال وژل شوی او سلور سلويخ نور ټپین شوی دي خغلی خوګیانی ویل هم د داعش پر خلاف عملیات روان دي دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل رضوان مراد خوري
السلام علیکم. د یمن امنیتی چارواکی وای د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 200 کسان وشل شوي دي. په دې بریدونو کې 8 نور ژوبل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې بمی حملو مسؤلیت پر غاړه اخیسته ده. چارواکی وای پر استخباراتي ادارو د پوسټ پر تاسیساتو او د تلاشۍ پر پوسټو دا بمی بریدونه هغه مهال وشل کله چې سرتیرو د روشمات لپاره چمتووالی نیوه. په یمن کې په دې وروستیو کې داعش او القاعده شبکې خپل بریدونه زیات کړی دي. عراقی چارواکي د بغداد د لویدیس په 25 کیلومتره کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې برید کې همداراست څه باندې 1.5 نور کسان ټپیان شوي دي. په فلوجه ښار کې پر داعش ډلې د بریا له اعلان وروسته دا په بغداد او شاوخوا سیمو کې لومړنۍ حمله ده، خو مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فلوجه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې له ولکې څخه آزاد کړی، خو څارونکي د تیر شپې په حمله کې د داعش د لاس لرلو احتمال ردوي، ځکه دا ډله اکثره شیعهګان په نښه کوي. د تیر شپې حمله په هغه سیمه کې شوې چې ډیری وګړي یې سنیان دي. دوی د روژې له ماتولو وروسته د لمانځه لپاره جومات ته روان وو. د سوریې سرحد ته نږدې د لبنان په یو کلي کې پرون ناوخته دریو انتحاري برید کوونکو خپل بمونه ولوزول چې 15 کسان یې وژل. امنیتي او صحي چارواکو ویلي په القاسمه کې چې ډیری وګړي عیسویان دي، د تشدد په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری اجانس د یو امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی وایي، لومړنی ځان وژونکي حمله د یو کلیسا او دوه نورو د ښاروالۍ مخ ته ځانونه والوزول. پرون له دې مخکې هم په همدې کلي کې څلورو ځان وژونکو 15 کسان وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د سوریې له 15 کلنې جګړې وروسته چې د شیعه افراطي وسلوالو ډلو ډله حزب الله هم پکې ښکیل ده، لبنان په وار وار د سخت دریځو ډلو له حملو سره مخامخ شوی دی. متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د زورونې او د هغوی په اړه د جاسوسۍ کولو په باب روسیې ته شکایت وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا موضوع له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری په تیره میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم مطرح کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې الیزابت ترودو ویل د زورونې او تجسس دا لړۍ پراخه شوې او واشنگټن دا مسئله جدي نیسي. هغې وویل پر روسیې د امریکا د بندیزونو له لګېدو وروسته امریکایي ډیپلوماټان د روسیې د استخباراتي مامورانو او ترافیک پولیسو له زورونې سره مخامخ کیږي. متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او له روسیې سره د کریم ټاپو وزمه تر الحاق وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې له وتلو وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنۍ سرمشریزه ده. د بروکسل تر نننۍ سرمشریزې د مخه د جرمني صدراعظم، د فرانسې ولسمشر او د ایټالیې صدراعظم په یو ګډ اعلامه کې ویل چې اروپا یو موټی ده. په همدې حال کې د برتانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون ویلي تر څو چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ده ځایناستی کار پیل نه کړي، له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پروسه به پیل نه شي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي مشرانو غږ کړی چې انتقامي چلن ونه کړي، بلکې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع په مسؤلیت او ستراتیژیکه طریقې سره وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تایید کړ.
در مجموع کدام تعدیلی که شما آورده اگر تایید باشند که تایید کارت سبز کرد کارت سر تایید شد.
د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازه بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ځینې خبرې چې راپورته شوې ده له حزب اسلامي له خوا نه، زه فکر کوم چې د تریاو شایعات دا پورې ده او د اسلامي رسمي دریځ ونه وي. که رسمي دریځ وي شورای عالی سول ته راغلی وو او د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ته راغلی وو.
په هلمند ولایت کې په نشې توکو روژد یوه کس د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز پرانیستی. په دغه مفصل راپور کې مو د موضوع په اړه د نورو معلوماتو تر څنګ د معتادینو له حاله خبره وو.
روښتلی وو که غیرتمندو کاره کم لار مدلو نن خلک ولاکه پیچې کلش مری ما مکنه.
د امریکا نبراسکا په هنتون په افغانستان کې د 200 زره ډالر په لګښت د لوړز دکړو یو شمیر پروګرامونه پلي کړی. خو د افغانستان د لوړز دکړو وزارت په دې اړه څه وایي؟
موضوع دغه باید رسمي شوا او طریق وزارت تحصیلات لی
دغه موضوع باید رسمي شي او دغه پروګرام باید د لوړز دکړو وزارت لارې په هر په هنتون عملی بڼه غوړه کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مهیروي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تایید کړ. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل چې دا تقنینی فرمان د ځینو تعدیلاتو له راوستلو وروسته د سناتورانو لخوا تایید شو. په عین حال کې د مشرانو جرګې د تقنینی کمیسیون غړي وایي چې هغه لازم تعدیلات چې په دې فرمان کې باید راغلي وای نه دي راغلي. نسیم شفق همدا اوس په استودیو کې را سره دی. سلام شفق صاحب، دا فرمان په کومو مهمو تعدیلاتو سره د مشرانو جرګې لخوا تایید شو؟
سلام وړاندې کوم. بلې، مشرانو جرګې له ډیرو بحثونو نه وروسته د ولسی جرګې برخلاف د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی تقنینی فرمان تایید کړ. خو د دې جرګې غړو دا فرمان د ځینو مهمو تعدیلاتو له راوستو نه وروسته تایید کړ. په دې تعدیلاتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د کار موده 15 کاله نه بلکې 3 کاله ښودل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون نوم ورکړل شوی او د انتخاباتو د څارنې لپاره چې دوه بهرنیان غړو په توګهو هغوی هم حذف شوی دي. دغه راز درای ورکونکو د لست برابرول هم درې شوی او د انتخاباتو تر سره کېدو د نیټې اعلان هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه بل شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سناتورانو لخوا د دې فرمان په اړه د رایګیری پر مهال وویل:
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده او کمیسیون یا اعضای محترم سنا به شما پیشنهاد کرد اگر تایید باشند کارت سبز کتایی دی کارت سبز کردی کارت سر مجبور قوانین که چیزی امروز کرده تایید شد.
باید وایم ولسی جرګې شاوخوا 3 اونۍ مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنی فرمان رد کړی وو. د دې جرګې غړو ویلي وو چې دا فرمان په وخت ولسی جرګې ته نه دی استول شوی او دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کوم میکانیزم هم په پام کې نه دی نیول شوی. بلې ملالی جان،
شفق صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم دا فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شوی وو او مشرانو جرګې دا د یو تایید کړ. اوس په دې فرمان برخلیک څنګه کې شفق صاحب؟
بله، اصولا دا یو مشکل د ولې دې مشکل لپاره یو حل لارسته واغه دا چې اوس به د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې یو ګډ یا مختلط کمیسیون جوړیږي چې لستنه غړي بلري، یعنی 15 تنه به غړي به د مشرانو جرګې او 15 تنه غړي به د ولسی جرګې. دوی به په دې اړه هغه نهایی پریکړه نیسي او یا پریکړه کوي او یا تصمیم بنیسي. ولې تر اوسه نه ده معلومه چې دوی به څنګه پریکړه کوي. آیا دوی به هم، یعنی دغه مختلط کمیسیون به هم تاییدوي او که به ردوي؟ روسي فیصله هماغه ده. او بد وایم چې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د دې فرمان له تاییدو سره موافق دي، خو وایي چې باید په دې فرمان کې ډیر تعدیلات راغلي وي، یعنی دوی دغه راغلي تعدیلات کم بولي. د دې جرګې د تقنین د کمیسیون غړی محمد عالم ایزدیار وایي چې په دې فرمان کې ځینو مهمو تعدیلاتو ته اړتیا و چې دا تعدیلات د خبره پکې نه دی راغلي. هغه وویل
کمیسیون او موارد که دولت پیشنهاد کرده بود موارد مهم بود.
دای وای هغه موارد چې دولت وړاندیز کړی وو هغه ډیر مهم وو، خو له بده مرغه چې دلته مداخله وشوه او ځینو له خپل غیر قانوني نفوذ څخه کار واخیست. په اصل کې دا فرمان تاییدوم او مخکې هم ما ته د تایید وړ وو. اوس چې د لازمو تعدیلاتو لراوستو پرته تایید شوی بیا هم زه تاییدوم. خو ښاغلی زدیار دا سرګند نه کړه چې هدف یې له مداخله کوونکو څخه سوکو. اوس مهمه خبره دا ده او ټول به دې ته په تمه یي چې مختلط کمیسیون به څه تصمیم نیسي. آیا دا فرمان به تاییدوي او که به ردوي؟
ډیره مننه شفق صاحب. نسیم شفق چې د مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د تایید اړوند معلومات یې راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازه بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د دغه بهیر بریا ته هیله مند دي. قسیم سولمل د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د اعلی شورا چارواکي وایي تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا داسې کم سند دوی ته نه دی استول سوی چې ګڼې له حکومت سره دی د دوی د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ سوی وي. د سولې د اعلی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته نن وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دواړو لورو ترمنځ د چمتو سوي سند پر ځینو برخو وضاحت غوښتی و چې ورته ورکړل سو او ورسره د دغې ډلې قناعت هم حاصل سو. ښاغلی اوچقون زیاته کړه
ځینې خبرې چې را پورته شوې ده د حزب اسلامي له خوا نه زه فکر کوم چې د تریاو شایعات دا پوری ده او د اسلامي رسمي دریز ونه وي که رسمي دریز بي شورای عالی سول ته راغلی وو او د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ته راغلی وو.
د په داسې حال کې ده چې د شهادت په نوم یوې نشرې چې په حزب اسلامي پورې اړه لري ویلي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې سوې دي. په دغې نشرې کې همداراز د افغانستان حکومت د دغو ستونزو مسؤول بلل سوی دی او پکښې راغلی چې حکومت د موافقتنامې په متن کې بدلون راوستی چې دا د حزب اسلامي لپاره د منلو وړ نه ده. خو د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د سولې د خبرو په اړه تر اوسه حزب اسلامي کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې او نه هم د دغې ډلې کوم ویاند په دې اړه تبصره کړې ده. نوموړي لیکلی چې د سولې د توافقنامې په زیاترو مادو هوکړه سوې او یوازې یوه اختلافي ماده شته چې په اړه یې خبرې جریان لري او د افغانستان حکومت د دغې مادې د حل په اړه ورته ډاډ ورکړی دی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی استازي امین کریم هم ویلي چې د سولې د خبرو پیل د دوی نوښتو او دوی لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دي. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې دواړه لورو یو 15 مادهیي متن چمتو کړ تر څو د ولسمشر او حزب اسلامي د مشر تر مطالعې وروسته لاسلیک سي، خو لا هم دا سند د دواړو لورو لخوا نه دی لاسلیک سوی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
و مور دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ سوي دي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې په ګډه اورو.
ایمانم محمد عمر زازای ده. دا خبره چې مخکې روانه د حزب اسلامي او دولت ترمنځ دا په ګټه دی ملت او د خلکو. دا خبره باید شروع شي، دوباره شروع شي. ډېر جناو امکان لري د سره یو ځای راشي چې دو جوړه خوښ کړه اختلافونه منځ ځي او څومره د حزب اسلامي ګروپونه چې دي هم راځي ملک په ارامۍ کې سم نیسي. امکان لري چې نوره تنظیمونه هم د دوی نه ګټه وچته کې راشي.
زما نوم عبدالقدوس ډګروال. حزب اسلامي خو اکثرا دلته موجود ده. یو حکمتیار کرا سي څه تاثیر کوي او کرا نه شي څه تاثیر کوي. منفی تاثیر کې مثبت تاثیر نه منفی تاثیر دا اختلافات چې په خو په اصله جمعیت سره وو نور تنظیمو سره وو دغه په اصله زیاتیږي کمیږي دغه ته بلمن وهي او دغه برسپړي او نور مثبت تاثیر په امنیت باندې په سهوله باندې په هیڅ شي باندې ما په نظر باندې نه.
زه سمولا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په کار دی چې زموږ مشران کینی حزب اسلامي مشرانو سره باید کینی باید غون کینی دلته ځکه چې دا مظلوم ولس ته ډېر وځورېدو دې سره باید سوله او آرامي راشي او دا زموږ افغانان باید یو ښه ژوند وکړي. د دواړه پلاوي باید سره کینی د حکمتیار او د حکومت کسان او باید سولې ته لاره هواره کړي چې زموږ افغانستان سره نور جوړ شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په هلمند کې یو موتاد د نورو موتادینو د درملنې مرکز پرانستی دی. په لشکرګاه کې د موتادینو د درملنې د تازه پرانستل سوي مرکز مالی مسؤول او مدیر دواړه کلونه وړاندې په نشه یي توکو روږد وو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې د انساني کرامت په خاطر کړی دی. په دې اړه د الیاس تایی تفصیلي راپور اورو.
پنځه لس کاله کېږي چې په هیروین روژدی هویت به له دې امله چې په نشه روژدی شخصیت ته تاوان ورسوي نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکې او راز خبرې شریکوي. نظیر سره له دې چې هره شبه د یو نشه یي په نوم د خلکو د بد برخورد سره مخ کېږي خو بیا هم هره ورځ لشکرګاه ته راځي او د څو معلومو ادرسونو څخه چې اکثره یې کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نورو سره څکوي. د د میرمن او اولادونه پلار او د ورور ته پاته دي خو خپل نظیر د لشکرګاه شهر اړوند د کارتلګن د سیمیټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نورو سره چې پټو او پلاستیکانه پر سره چې ولیدي په نشه بوخت
دي. دغه سمیټی کې خرڅې وای نو کوم
سیګریټ باندې راغله سیګریټ
په خوا به خلکو د نشي توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روژدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي زما ملګري په نشه روژدول او زه یې هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نه شي خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
داشه دینه کې چې ولر دیم کارو ته زغلی خپل کارونه را باندې کوي، ولا برته مړه ول بیا مې لکه نه دي یو شپ خانه وزای جوړ کی ګرځي ولا شي نه دي کوم بلا خپل را باندې ما بس سلام شپ خانه ته نه
کلو نه کیږي چې په نشه د روزو کسان د درملین د پرم پلش کرګه کې درې واړه مرکزونه چې یو پکې شخصي او بلې دی موشل خو سمبلیږي فعالیت کوي. اما ویل کیږي څومره چې په نشه د روزو کسانو شمیره ده همره ظرفیت نه لري، خو د نظیر یوه هیله چې د نشې څخه یو پاک انسان تر ګرځېدل دي پوره کیږي. د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستل او په یو وخت کې لسګونو معتادینو ته د نجات لارښوونې او درملنې کوي. د دې مرکز سنبالونکي عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړی دي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
کس معتاد نه باشه درد معتاد نه میفهمه، او معتاد میفهمه که او به پارک چی میکشید.
دی وای معتاد د بل معتاد په درد پوهیږي، په دې پوهیږي چې روژدي کسان څه خوري او څه څه شي. زه وایم معتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي د بل سره چې په نشه روژدوي باید مرسته وکړي او د هغه لاسنیوی وکړي. موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو، بل شی نه ورکوو. روژدي کسانو ته لارښوونې کوو او په هغه ضرورونه یې پوه کوو چې نشه د دوی شخصیت او روغتیا ته ورپېښوي. تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو. حکومت ته پکار ده چې راسي او زموږ پوښتنه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو. د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو، نو د هلمند مسولینو ته هم پکار ده چې راسي او زموږ سره ځینې مرسته وکړي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګاه ښار په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی د 250 تنو درملنه سوې ده او 140 تنه نور تر درملنې لاندې دي، او هر ورځ څو ځله د کتاب درس او د اوبو په یوه لوی هاوس کې لامبو هم ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روژدو کسانو شمیره 1,000,000 کسانو ته رسېدلې ده چې له دې جملې 340,000 ډېرې ښځې او 80,000 نورې ماشومان دي. په هلمند کې هم په نشه توکو د روژدو کسانو شمیره 100,000 یا 1,00,000 انسانانو ته رسېدلې ده چې اکثره یې ځوانان دي. خو دا چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډېره ګنډلې عنعنوي او کلتوري جوړښت لري، نو د ښځو او ماشومانو شمیره معلومول اسانه نه دي. په افغانستان کې په نشه توکو د روژدو کسانو شمیره چې 1,000,000 ته رسېږي، که د هیواد پر څلور دېرش ولایتونو وویشو نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري. دا ځکه چې د کوکنارو پریمانه کرکیله تولید نسبت آزاد بازار او په عادي ډول په هر کور کې د تریاکو پیدا کېدل د ځینو ولایتونو څخه دي. په لشکرګاه کې د والي برګزي په نوم د معتادینو د درملین په دې مرکز کې تر درملین لاندې ځوانان وایي اوس چې د نشې خلاص شوي دي په ژوند پوه شوي دي، او حکومت دې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په لشکرګاه ښار کې په ښکاره ډول هیروین او د نشې وړ توکي خرڅوي.
د ټولو ځوانانو څخه دغه هیله کوم، د هلمند ځوانانو چې نشه ونه
کړي په 15 ورځې ان شاء الله رحمان پرسوي چې راغلی دلته تداوی مې کړې ده. ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر زور وساسوي. هغه پاته ژوند چې مو یا په پارکو کې یا په کوڅو کې تېر شوی دی، یا مو چمپلان غلا کولې، یا مو د بل شمشانې غلا کولې، د هغو ته خدای پاک وساتلی. اوس ډېر ښه ژوند کوو او ډېر ښه ژوند خوند راکوي. اوس خپل په ژوند اوس پوهېږو، اوس مو خپل نوی ژوند بېرته د لاسه کوي.
موته شل کال اول ترک مې دی، تر اوسه پورې مې نه و پرېښي. دغه مې اول وار دی د جوالي صاحب د زیاسه مرکز کې ورته موږ خدای کېږو. تقریبا 2.5 اویا نه پار وده دا ټولو دلته د خلکو کومک ورسره کړی دی. راته راغلي دي د خلکو ته خدای خیر ورکړي. زموږ د هلمند خلک یې د متحدې خلاص کړي، نو موږ دا هیله لرو چې دا ساکان باندې ورک شي.
د شغلی برګز په شخصي مرکز کې دروژد کسان د درملین روان پروګرام سره د ډیرو خلکو لخوا ستایل کیږي، خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملین په اړه سوالونه هم موجود دي. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره لدی چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښت پیل شوی پروګرام او د معتادینو د درملینې دا طلب کار ستایي، خو د درملینې پر بهیر د عامې روغتیا د ریاست د پاملرنې غوښتنه کوي.
د لارو کوڅو کلیو بانډو څخه د معتادینو ټولول دا یو لږ ګام دی. د افغانستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده. دا معتادین چې چیرې ټول شوي دي هغه موږ نظارت کړی دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هم راپور استولی دی. ولې دا چې په محلي شکل تداوي کېږي، د دې د تداوي طرز او طریقه دا د عامې روغتیا ریاست کار دی چې هغوی ته لارښوونه وکړي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کړي چې څنګه چې د عامې روغتیا ریاست
افغانستان د کوکنارو د کرکلی له ادرسه د نړۍ نوي سلنه تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د $10 میلیون پر ارزښت د نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو لوی روغتون د بنیاد ډبره کېښودلې چې لا هم استفاده شوی نه دی. سوال دا دی چې په هلمند کې د معتادینو د شمیر د ډیرېدو یوازنی لامل د نشي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي. د بست روغتون ډاکټر رحمت الله محمدي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کلونه کار کړی دی وایي په نشه د روږدو کسانو لوړ فیصدي د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي.
او معتادین ځکه زیات سوي له طرفه دلته هغه پریډسپوزینګ فاکتورونه یا آماده ساز فاکتورونه زیات دي. دا کشت تریاکو، ترپیکت تریاکو، حضور ده مواد مخدر هم دارنگ بی سوادی، بی علمی در طول آقا شانی چی ده تا معتادینو پزیاد والک شی اون ده ترین رول رو بوله دی. اولو بل طرف بد وقتا نباید بوایی چی ایران یو تیز زیاد معتادین نمروز تراری چی بخی زیاد تراری او نمروز چارواکی بیام تاسفانا باید بوایی چی دوی موټورو ته اچي څه کندهار څه کندهار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر موټر یې په دې موظف کړی دی چې باید معتادین دلته انتقال کړي.
که دا ټولې خبرې یوې خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي تر څنګ د روږدو کسانو د درملنې په اړه د حکومت کړنې چې پر نه کافي توبې نیوکې هم کېږي رایادې کړنو، په حقیقت کې ځکه مصر نه تمام شوي چې لا هم د هلمندیانو یوه لویه برخه تر نورو دا نو میوه د کوکنارو کرکلي د هغو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي. دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولی یا پټي په دانه کې د اوبو تر تړلو غوره ده چې هغه د نهر یا ویلې له سره وتړل سي. په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدیږي، څنګه امکان لري چې د نشي څخه د هغه کسانو مخه ونیول سي چې هره ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه لپاره بله لاره او بدیل هم نه لري؟ محمد الیاس دی، دا ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د امریکا د نبراسکا په هنتون په افغانستان کې د یو لړ تحصیلي پروګرامونو د امریکایولو لپاره $2,200,000 ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی چې دغه پروګرامونه د افغانستان په دوو پوهنتونو کې عملي سي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تمه لري چې دغه پیسې د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان پر اساسي اړتیاو ولګول سي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې دغه د عامه اړیکو په برخه کې د لسانس په کچه د زده کړې پروګرامونه په کابل او مزار شریف پوهنتونونو کې پیل شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دغو پروګرامونو لګښت $2,200,000 دی چې پیسې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د نبراسکا پوهنتون ته ورکړي دي. د دغه پوهنتون مرکز د امریکا د نبراسکا ایالت په اوماها ښار کې دی. په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مسؤول شیرجان احمدزي ویلي چې دې ته په پام سره چې عامه اړیکې د هر انسان په شخصیت او لاسته راوړنو کې مهم رول لوبوي، هڅه کوي چې د محصلانو ظرفیتونه لوړ کړي. ویل کېږي چې دغه ډول پروګرامونه باید تر ډیره حده د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره په مشوره او هماهنګي تطبیق شي. خو د دې وزارت د ویان په وینا د دغه پروژې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیسې باید د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان پر اساسي اړتیاو ولګول شي. دغه موضوع باید رسمي شي او دغه پروګرام باید د لوړو زده کړو وزارت له لارې په هر پوهنتون په تیره بیا د کابل او بلخ پوهنتونونو کې چې مطرح شوي په عملي توګه د رسمي چینلونو له لارې او هغو اړتیاو ته په پام سره چې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا سنجول کیږي عملي بڼه غوره کړي، نه دا چې یوه بودیجه ولېږدول شي او وروسته په یوه بله پروژه کې مصرف شي. دا نه دی ویل شوی چې د نبراسکا پوهنتون د زده کړې دغه نوي پروګرامونه به څه وخت په افغانستان کې عملا پیلېږي، خو هغه څه چې مشخص دي دا دی چې دغه نوې دوه کلنه پروژه هغې بلې ته ورته ده چې په 2010 میلادي کال کې د 1,300,000 ډالرو په ارزښت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم په پوهنځي کې د محصلانو د تبادلې د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې شوې وه.
ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی لرزوان مراد څخه د مهم خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې د اکثریت غړو لخوا تایید شو. د سوریا علي شوراوي تر اوسه حزب اسلامي رسمن نه دی ویلي چې د افغان حکومت سره د سوری خبرې لستونزو سره مخ شوي، خو تر دې وړاندې اسوشیټډ پریس خبري آشانس رپورټ ورکړی چې دا خبرې لستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعشانو پاک شوي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي. متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ځورونې او د هغوی په اړه د جاسوسۍ کولو په باب روسیې ته شکایت وکړ. د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه پرون د روژه ماتي پر مهال شوي. عراقي چارواکي وایي د بغداد د لویدیځ په 25 کیلومتره کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جومات د تېرې شپې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې له وتلو وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنۍ سرمشري څه ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې له ترکمنستاني چارواکو سره د اقینی ریل پټلۍ د پروژې د کار د دوام او د لاجورد دولار د پرانیستلو پر لارو چارو خبرې وشوې. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوه ورځې مخکې د ترکمنستان یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راغلی وو او په مشترک منافی هیوادونو کې د جمهور رئیس لاستازي شاکر کارګر سره هم ولیدل. ښاغلی قوقندی د ترکمنستان د لوړ پوړی پلاوی د سفر هدف د سی بیان کړ.
سفر موخه په افغانستان کې د اورګاډي پټلې لارې چې اقینې ته راشي د ترکمنستان د هدف او پروژې څنګه مخکې تللې ده او همدا هغه اورګاډي پټلې باندې د انفوی په شهر کې 15 کیلومتره کیږي. لکه څنګه چې دوه میاشې بعد کوریدور لاجورد لارې هم افتتاح کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت معلوماتو لمخې د وسپنې د پټلې له ترکمنستان شروع او د فاریاب ولایت له اقینې بندر سره وصلېږي. دویم پړاو کې د پټلۍ د 15 کیلومتره په اوږدوالي د هغه ولایت اندخوی ښار ته او له هغې وروسته بیا د جوزجان، بلخ او کندوز له ولایتونو تیریږي او تاجکستان ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د 200 ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرنې ریاست سرپرست فرید فردانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچې د ښځو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي وویل چې دغه باغچې د 6 میلیونه افغانۍ پر ارزښت جوړیږي. د غور د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 450 کورنۍ باغچې د ښځو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره جوړیږي. د خوراکي موادو د د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 1,450 افغانۍ، یو درنیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 4.5 افغانۍ. او د شزده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د سینو بهرنۍ اسعارو صرافانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 648 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي رادیو په د پروګرام په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. دوستانو دا د بیا حمزه اجمل تورمن د دیونی د انصاف په لټه کې خبرونه کې لته سره په دا خبرونه کې د کاپیسا ولایت د نوابات یو اوسیدونکو ملک محمد اغل لمو سره اړیکه نیولې ده او پلسټونځه مطرح کړي. د خاغلی محمد اغل ستونزه د افغانستان پولیسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د کوچانو د استاذي ابيب افغان سره ده. ستونزه سره په ګړه به واور
اعظم ملک محمد اغل ولایت د کاپیسا د نوابت د وسیدین کړي شنوار قوم مشر. ستونزه دغه ده چې منګه د حبيب صاحب افغان منګه سره ډېر نږدې اړیکه لري او د منګه وکیل د پارلمان منګه ورته ودره او منګه د ملت کومه کو سره وکړو چې دای ولر هغه قام ته ورسید هغه چوکي ته ورسید هغه پیسو ته ورسید چې د خپلې اوس هغه شخصي مناسبه ته ګوري د بل چانه ګوري منګه زردا ستونزې رقم دې زړی پیدا کړي ته منګه مزه شخصي مکه ده غونډه ته معلومه ده او پلان به پاتې ده دې راځي منګه مداخله کوي غسپری ته وې دي هغه کوم مصالحه غیر محصول مصالحه ته وې دي د سره مبرې ده په پارٹی غټان په حساب کې راځي د سره مبرې ده شنه غنم په ده معلوم باندې وخره اغه دا کار ونکه بس په کوم وخت کې زمونږ ترېشل دی خان ته نور ترېشل درا ټول غزار ترېشل مو سه ترېشل مرمې زره وشته اغه کسړې پیدا کړه موټر باندې اغه پښو ته نه غېم وشته بغه ستونه مونږ ته پیدا کړي مو هیڅ کوم مشکل نه وسرل دی مونږ سره مشکل لري درې کال کېږي دا مونږ سره مشکل دی کوچیان هم دغه ملکی کوچیان زه مخکم استاسو راډو ان شاء الله په دې خبره کې مخکم خبره و دا درې کال مخکم خبره و مونږ دا سم مشکل سره پیدا ک مناسب تر خپل ته لاړم ته بازار ځل لاړم اغه خپل تلاشو کوم سره رئیس کوچیان مونږ سره خپل ستونزه حل نکړل بالغه نه مونږ سره دلته اوس ملکی په خپل داخلي کې مونږ سره مشکل نه پیدا کړي رقم مشکل مونږ ته پیدا د ریاست د کوچانو مومي رئیس سره چې ورزنګ وغسر ته غږیدل ان څه وستې دي سره غږیدل امر د کوچانو دفتر ارتباطي د ولایتو د سره غږیدل قومندان د امنیت سره غږیدل او توالي سره غږیدل ما دا ستونزې غونډه ما د هیڅ ورګان ته باندې پریخي اته اوس مونږ اخر مجبور سم د تا ته ټلیفون کوم کنه خو مونږ به ان شاء الله چې د خپل داخلي کې خلاصه کوو له داخلي کې نه پیغام دای طرفدار دي سره هم دا حتی ځان دی والي د کاپیسا دلته وجود نه لري والي د کاپیسا خپل د وکیل دا قومندان دی امنی ولایت شورا ولایتي وکیل کو په نام د ګل زمان دا دلته د خپل مخکې مونږ تاریخ هم ستونزې پیدا کوي مونږ هیڅ دولتي ارګان ته نه پریدي خپل حق هم نه پریدي مونږ غوښتنې دغه دا چې مونږ جدي مونږ د خپل حق او اصول د تاسو به مونږ کولای شو چې تاسو سره ونې سي د مونږ حق ولې اخیسته ده په څه حساب اخیسته ده څه حساب سره لري مونږ د رقم د خپل منګه ولې په کوچانه کې څوک منګه ځان کوو نیم پری دی هیڅ وخت منګه پری دی وکیل په درسته افغانستان وکیل له واځ د نوابات وکیل غونډه کې په څو وکیل غونډه کنا د راځي ته وړو وړو خبرو کې لاس وهنه کوي دغه کارونه کوي ډیر قوی لاس وهنه کوي د منګه یار چې چې په جکړه ده منګه د منګه ډیر قوی دنه خواهش غواړو چې دا کارونه نه کوي منګه کا په ټلیفون ورته کول درته کار سره دا چې دا غوښیم نه کیږي ته منګه خپل خبر اوسره وکړي وو وکیل صاحب ته موږ سره څه مشکل لري منګه تا ته څه کړی دي کمینم درته ولې وښته مې ته خیانت درته کړای چې نه تکړی دي منګه بس غون قوم دا غته توجه ته لري منګه قوم اوسه مدګینه ولې ځنن ما خپل عریضه والی صاحب ته مخ کړل چې منګه تظاهرات الحامد کوو شاید موږ سره باندې ان شاء الله د نوابت په هر په شان قوم دی په بازیوانان قوم دی پښتانه دی دا په هر غون موږ سره اشتراک کوي او موږ به تظاهرات په د خپل صلحامیز تظاهرات به ادامه ورکو که په کوم وخت کې د تاسو په رادو په حساب باندې د خبره حل نه شي، موږ به خپل تظاهراتو ته ادامه ورکړو.
د انصاف پلټه کې
و مغوتل چې په دې برخه کې د خاغلی وکیل سیب افغان سره هم پاړی کې شو، خو د بیا بیا هڅو باوجود و منشول کولای چې لنمور سره اړیکه ونیسو. دغه موضوع مو د کاپیسا ولایت د والی ویان خاغلی قیس قادری سره مطرح کړه. لنیک مرغه خاغلی قیس قادری راته ویل چې په دې برخه کې د خاغلی افغان سره اړیکه ټینګه شوې ده او لاغو سره خبرې کړې دي. خاغلی قادری د دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل:
چې د موضوع ته موږ معلومات حاصل کړل د ملک صاحب محمد اغول، البته دعوا د اصلا د پرزمو کو د دیان پاچا او د بختیار پاچا چې دوه ورونه دي، او د حدود کې د یو سل اته یا جریبه زمکه په سایه کې د نوابات دی لري، او د خپل د خانه د کاپیسا د کوچیانو استاد ابي افغان نماینده تا کړی دی، سوچ د دیو زمکه ساتنه وکړي او اجاره دی مغه شک شکل خلکو ته وسپاري، او ټول مسائل د دغه وکالت د خپل د خانه د نمائندګي وکړي کلی کې چې موروسه اساسې د تماس نمنګ ابي افغان سره اړیکه ونیولې، او د خپل خبرو کې ویل چې دا ملک صاحب محمد اغول د څو کلونو راپدې خو جوړه ورکولو کې مشکل خلق یو اجاره زموږ نه ورکي، په دې خاطر دا مانع شو دی، او هر کله چې دا اجاره د خپل پرداخت کې او ما نمائندګي چې حاجی سببي تور کړی حاجی سببي په خاطرګه دا نمائندګي په ستارت کې به اجازه ورکول کېږي، او څنګه چې تاسو ته ادا کړی دا چې د مقاملات مراجعه کړی دا مقاملات ته توجه کړی دا داسې خبره نه ده. زه په نمائندګي د ولایت وایم چې دروازه د ولایت د دې په مخ باز ده، هر لحظه هر کله چې راشي د موضوع ته دقیقه څېړنه کېږي او حق په اقدار سپارل کېږي، او کله چې حبیب افغانم کازه کې معلومات وسی او ان شاء الله په جدي توګه سره قانوني چلن کېږي او حق اقدار تر رسیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل بیر تخپل کوړ تر ازمه کوتي ازریک وی
ګرک وای ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
نو له خغلی ملک صاحب محمد اغول نه مهیل دار چې ورشي د کاپیسا ولایت مقام ته، او هلته خپل ستونزه شریکه کی ان شاء الله وکیل صاحب هم راشي، هله منو چې د غستونز اواره شي. قدر من اوریدم کو تاسو هم کولای شي خپل ستونزه له مکسره شریکه کی. از موږ د ډی کشمیره دا 0992293 تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خو نه ولرای.
د انصاف پلټکه ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
درمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونه ګرانو مینوالو سلام، هله د چروخ جوړ او خوش وسی او د روزه مبارک میاشت په خیریت او آرام خاطر در باندې تیریږي. خوشاله يم چې تاسو د خوش پروګرام د خبرې دوه وخت رسیدلې دي، او زه تای روشان د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. درنو اوریدونکو، په دې ورځو کې بیا هم تاسو دوستانو د خوا یو ګڼ شمیر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې سبسې ودی چې تاسو په هغه کې خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې بیان کړی دي. څنګه چې دغه پیغامونو شمیر ډیر زیات وو، نو موږ هڅه کوو چې په نوبت سره دغه پیغامونه درته خبر کړو، او هغه پیغامونه چې په دې خبرونه کې ځای نسی حتمانه په راتلونکو پروګرامو کې خبرو. نور نو ساسو وخت نه نسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واو.
بله السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د ګرانۍ د کلي اوسېدونکی یم. نوم یې نسیم دی. زه ډریور یم وروره. دغه د فراه څخه ونیسه زه تر کابله پورې. دغه چې څونه ترافیکان دي دغه زموږ څخه 300, 500, 400, 200, 300 نو کوم یې ترافیک نه دي راته اخیستي. اته زموږ ته د پیسې واخې خو دوی د هغه قانوني پارچه م ورته راکړي چې زموږ زړه ته ووم شلې چې دا پیسې دا دولت ته ځي. دا پیسې زموږ څه اخې خو دا دولت ته یې نه ورکوي. عبارت موږ ته پیسې واخې نه پارچه شته نه یسته. که دې دوی خبرې ورسره وکړه درې څلور شپې لاخ دي اضافه پسې ووایي وایي زه غله کاکا لیونی څه وایه که څه شته وایه که ولې نیولی. یعنې باور وکړئ زه دغه د کندهار د دامان ترافیک درې څلور واره پر دغه ولی یم چې ما ول ولې پارچه نه راکوې. بره د شکنځله مې اضافه پسې وکړه چې ته پارچه څه کوې پارچه نه څه زه ولاړ شه. نو دغه پیسې دوی خپلو جیبو ته وراچوي. خدای دې وکړي چې دغو مخنیوی وکړي. دا ټول غله دي. دا زموږ سیس دولت دغسې خلکو خراب کړی دی. نور څه وینا نه لرم. السلام علیکم. خدای دې چې زما دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې ښښتنمد وړاندې کوم. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور کړي. زه ګلولي همت یم د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زما نظر دغه دی چې په لنډه موده کې حزب اسلامي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې روانې دي او بل په افغانستان کې پروژې پلې کېږي، بندونه تړل کېږي او په افغانستان کې ډېر پرمختګونه چې راغلل. نو پاکستان به دې پوه شو چې یار افغانستان جوړېږي او د افغانستان حکومت یې مصروف کړ. د پاکستان حکومت غواړي چې په یو نه یو نه ډول د افغانستان حکومت یو خواته مصروف کړي او ټوله توجه یې هغې خواته واړي تر څو د افغانستان حکومت او افغانستان دولت د پرمختګ څخه پاتې شي. مثلا دې هره زما پیغام نشر کړی.
بیوسه او بیکسه بنده ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. محترمو د ټول افغانستان په ټولو خلکو باندې غږ کوم چې ای افغانانو دا ډیره مبارکه د روژې میاشت ده. هر افغان د روژه ماتي په وخت کې دوه کارونه وکړي. اول دا چې ټول افغانان د روژه ماتي په وخت کې د خدای په خاطر د صلح دپاره د الله تبارک وتعالی نه دعا وغړي چې خدای پاکه زموږ په دې ملک کې نور دا کونډې دا رنډې دا بېوسه او بېکسه خلک چې په بازارونو کې یا الله چې د ګا د مړۍ دپاره انتظار نه لري. یا الله زموږ هره کونډه او رنده او زموږ بچیان تاسو وینئ چې په خپلو کورونو کې د ډوډۍ ارمان ناست دي. یا الله د دې روژې مبارک د پلار د برکته ټول افغانان یا الله دا دعا وکړي په ژړا یې وکړي چې یا الله دغه افغانستان ملک نوره د دې بدبختۍ نه خلاص کړي. او بل ټولو افغانانو ورونو باندې زم ملنګ بېوسه او بېکسه بنده غږ کوم چې د خپلو ګوانډیانو مطابق چې په څنګ کې مووي ای زما خانه وروره چې تا ته لس راکمه شی په کور کې یخه دی او هغه خوري پلو او جلو خوري تا کور ته دروازه در ټکوي هغه د مړۍ په ارمان ده. ما د قسم په هغه الله د نظامې پیدا کړی دی چې د دې پلو او چلو پوښتنه یې د ټولو نه کوي نه وي. یو پلیټ هغه کور ته ورکړه چې په څنګ کې ډوډۍ نه لري. دا زما پیغام د خدای په خاطر هر اوغاز د ازادۍ محترم اوریدونکو د افغانانو دپاره وړاندې کوئ. موږ د جنګ ستړي یو، موږ سخت ستړي یو. زموږ بچیان، زموږ سپینسرې، زموږ کونډې رنډې یتیمان د دې نه د نور افغانانو ویریږي. خدای پاک دې دې رژیم مبارک دې خاطره نور د افغانستان دې سخت بدبختۍ نه وژغوري. وسلام په احترام ملنګ مجاهد.
وعلیکم السلام علیکم. زه جان دا د پردې ټول سوالې نه خبرې کوم. زه د آزادۍ کارکونکو نه احترامانه خواهش کوم چې زمونږ دغه پیغام د وزارت مالی مسؤلین ته ورسوي. دا ځکه چې مونږ معلولین او د شهیدانو ورثه ریاست لخوا نه معاشونه حواله دي. بانک ته چلاړ شو یو هفته بعد راشئ. مونږ خپل قانوني حق غواړو. وزارت مالی په کوم دلیل تخصیص نه ورکوي؟ ولې نه ورکوي؟ دا مسؤلین هیڅ رحم نه لري. زهیل قوم چې دغه معاشونه اجرات وکړي په دې مبارک میاشت کې چرانه کړشي نو بیا به څه کړو. نو وزارت مالیه د معاشونو نه په احترام نه هیله کوم دغه میاشت هر څه عاجل اجرات وکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. آباد سلام نه پیغام داده هغه پلاوی چې د افغانستان نه پنجابیانو دعوت کړی اسلام آباد ته تللی باید ډېر مختصانه کار وکړي. په دې خاطر چې پاکستانیان په یو خبره کې په صداقت باندې نه دي او دوی چې دا یو خبره کوي چې د پاچاهان په پوهنتون باندې حمله خلک د تورخم نه راغلي نو په هر لار لاړ شي دغه پنجابیان شپږ نوي د جاسوسۍ او دغه تورېستي شبکې په پاکستان کښې لري نو په هره لارې کو افغانستان ته رام شي بېرته د هغې د شبکې خلک دي. نو باید هیله مې دا ده چې ډېر مختصانه قدم کېښودل شي او په کار خو دا وو چې دوی په منځ کښې باید یو بل هېواد ناست دی د کابل ورځ تېره ورځې د افغانستان سفیر هلته صرف د ګزبندۍ خبره کړې وه هغوی چې بدې شوې هغه وکړله وویل چې نه دی هغه دا ګېټ باندې ګېټ اجازه کړې ده نو دې کښې باید ټکل شو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل بهار یم د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ یم د ایران د بندر آباد څخه د آزادۍ د راډیو سره په تماس یم. د راډیو آزادۍ و کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې باره کښې زه پیغام سرته وم چې زما پیغام باید د آزادۍ راډیو کارمندان نشر کړي. دغه زموږ د بادغیس د بالامرغاب د رود په باره کښې تاسې یو پلان لري د اوبو د انرژي وزارت یو پلان لري چې رود وڅړي د بادغیس د بالامرغاب رود او د ملي وعده د حکومت څخه موږ خپل د دولت څخه غوښتنه کوو د ډاکتر عبدالله اشرف غنی رئیس جمهور صاحب چې زموږ د اسلامي دولت څخه چې زموږ د بالامرغاب او د ټول افغانستان چې خپلې اوبه د بهرنیو دولتو څخه راوتړي دا به د افغانستان په آبادولو کښې ډېر پرمختګ وکړي. د خدای
بله. السلام علیکم. ما غوښتل وړونو چې دغه ترانسپورټو په هکله چې زه معلومات درکړم. دغه ترانسپورټ د هرات ترانسپورټ چې دی د دغه ترانسپورټ څخه دا موټروانان ځانونه په دغه رقم خلاصوي چې موږ ځو هلمند ته یا لشکرګاه ته یا شینډن ته یا فراه ته د دا ځای کښې چې خلاص کوي دلته خو خط سیر کوي زه بیا په شینډن کښې یا په فراه کښې یا په هلمند کښې یا په شوراو کښې یا په کندهار کښې دوی ته پارچه په زر روپو د کابل د اووه زرو روپو پارچه په زر روپو ورکوي. نو دا غټ خیانت دی. باید د ترانسپورټ والاو مخه ونیول شي سیاست ترانسپورټ ته دې غلا مخه ونیسي ښاروالۍ ته راشي. ښاروالۍ پنځه زره شپږ زره افغانۍ کېږي دوی په پنځلسو روپو په غلا تېرې خلاصوي. نو زه غواړم چې زما دغه پیغام تر مالیه تر وزارت ته ورسېږي چې دغو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. دا پړه چې ده دا جنګونه کیسې چې دي دا پړه چې ده اول د بین المللي ټولنې پر غاړه ده دا جنګونه جوړ دي. ولې چې دوی هر څه په قدرت کښې چې هر دولت باقي وکړي هغه ته وایي چې دا مه کوه. او پاکستان چې دوی لکه د تیز بجلی په هر وخت کښې خرې ورګډوي ګای د سولې په دغه طالبان د حکومت سره جنګ یي بیا چې طالبان یو نکوي سره دغسې سره کرار شي بیا خپله جنګ ورسره کوي خپله یو نکوي څوکه مکه ځینې پرې کوي بیا یو خرم را ورګاډه کې او په بلې لارې کې بیا چې څو هغه طالبان چې سولې ته زړه ښه کوي هغه هلته په پاکستان کښې وژنې سرمغو پهی کې. نو دا پاکستان چې دی دا باید چې بین المللي ټولنه داسې کړي چې په مټه کښې ونیسي سره راکشې کاږي نو باره یو لار پکولی شي او که داسې دوی ورته ګوري هغه مخامخ شله کمه چمونه کوي نو دا باره نه سره کېږي. دا لکه د تیز بجلی د افغانستان حکومت هم سر نه ورسره خلاصېږي نه سر کستني سر نه ورسره خلاصېږي. باید چې پر بین المللي ټولنې هر وکړي شکایت یې وکړي چې دا ولې داسې د یوه بغله او د بله بغله پر یوه لار نه ځي د دسه دا لار ولې داسې ورکه ده د پاکستان څه چې یوار یوه لار واخلي بیا بله لار واخلي بیا بله پر ده ولې داسې ځکه څنګه چې یو ځای او بل ځای ته حملې وي. نو باید چې دا په ګرب دولتو سره را وګرځېږي چې دا ته ویل داسې چمونه کوي یوه لار دي نه ده دوې دي نه دي درې دي نه دي ته د یوې خوا څخه طالبان وژنې په پاکستان کښې د بلې لارې څخه یې جنګ یې دلته په افغانستان کښې د بلې لارې سره خپله جنګ ورسره کوي د یې خوا ته پسې را کېږي یوه لار یې نه ده دا باید چې ګرده دنیا ورته ودرېږي چې ته ویل داسې کوي. السلام علیکم.
پیغام دا د فاریاب د ولایت یم د دولت آباد د ولسوالۍ یم په دغه د کلاجنجنې په بېخ کښې د دولت آباد په ولسوالۍ په مربوط کښې دالته موږ درې سوه جنګ ته څو لرو
دغه بندونه پاک او بو ورزی د افغانستان مخایسته چې دلته ارزی مختلف د لاسګر لاسکال کې ستوره او څرته د درسو د پونځه سره دلته ست خایسته زما زر عمر مخام ته ورسو چې دلته موږ سره کومه څه موږ دلته بندونه جوړو. السلام علیکم د خدای تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاټ کور سروند کلی نه په تماس کې یم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او پس د سلام څخه د احساساتو نه یو ډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته وړاندې کوم. او دا غوښتنه مې ده د افغانستان د حکومت څخه چې د افغانستان د مظلوم ولس آئنده برخلیک او سرنوشت به څه وي چې ګاونډي هیوادونو ورته قصابان نیولی دی او روزانه دغه مظلوم ولس شهیدان کیږي او دغه مظلوم ولس کونډي او یتیمان پاتې کیږي. د دې آئنده برخلیک او سرنوشت به څه وي؟ اول ځل د پاره ورس حمله وکړله د هغې د لمبونه لا خلاص نه وو لوري حمله ورسره پیدا شولې او اوس ګاونډي هیوادونو خپل جنگ ګرم ساتلی دی. الله دې ورحمیږي په افغانستان په خلکو باندې. افغانستان خلکو او سیلې نورې سختي خرابې شوې دي. الله دې په ورحمیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د دې کار دپاره یو امنیتي تدابیر ونیسي، د دې دپاره یو پروګرام ونیسي، د دې دپاره یو سیستم برابر کړي تر څو دغه مظلوم ولس نور د هجران په لمبو کې ونه سوځي او تر څو په افغانستان کې یو اسلامي او فوق العاده حکومت او اداره ستر سره شي. ومن الله توفیق. ستاسو کشر ورور قاری محمد رسول. وي د هوا به د دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پوې لاس پر دی زر د علم جامې واغوند افغانه ګنې توره د دښمن ده او ستا سر دی. وسلام احترام.
دغه ما دغه ارزو ده چې دغه بندیان د اشرف غنی رئی فکر د ځان سره وي روژه به بخښي دي ورته وکړي دغه بندیان دې آزاد کړي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه احمد لالیم د کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر ما د دغه اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې کاروبار شروع کړي ځکه چې ډېر مسکینان په پنځه ولسوالۍ کښې شته. ټوله خلک په نشو اخته دي نو دوی باید چې راولاړ شي ټول خلک داسې سپک سپک فابریکې جوړې کړي. دا خلک وایي چې دوی په کار واچي ځکه چې جنګ و جګړې به هم ورک شي، امن به هم راشي. نو ملا اشرف غنی دا خواهش دی چې دا بېکاره خلک ټوله پر کار واچي. د خدای په امان. ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم.
بلو السلام علیکم. زه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د فراه د ولایت فراه د ولسوالۍ تاسو سره په خبرو کې یم. موږ دغه خواهش ویلو ده چې دغه اشرف غنی صاحب کړي مو دغه خواهش دی چې دغه سم دغه دواګانې چې په زاکلتو باندې پاشي دغه دې نه پاشي. موږ مسلمانان خلک سپین ږیرې اوس تاثر یې ګرده درې بدره کړې ټوک ټوک یې کړه، ګرده خلک یې مفلسه کړه، له غاډه یې ودرول. هېڅ شی نه کېږي، نه زراعتي شی کېږي، نه سوزبار کېږي، نه کښتونه کېږي. باغونه مو ګرده خراب شو، درختې مو ګرده خرابې شوې، فالیزونه ګرده خراب شوه. هېڅ شی نه کېږي. دغه موږ خواهش چې دغه سام دې دغه خارجیانو ته دې ووایي دغه زموږ اشرف غنی صاحب په دالاخ شتر چې دغه سام دې بند کړي، دغه دې نه پاشي. وسلام نه خیر.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په تېرو ورځو کې مو را لېږلي وه. نو په دې هیله چې ستاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو او مسؤولو کسانو غوږو ته رسېدلي وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې لازم اقدامات ترسره سي، د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسېږي. او دا یادونه باید وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې اجازه غواړم، په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تر وو.